د شپې 9 بجې شوې زموږ غاغله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 1,089 زیږیدلي ماشومان د هغو ناروغیو په نتیجه کې مري چې درملنه یې ممکنه ده. ډبلیو ایچ او نن پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې باید د ژوند ژغورنې او د مور او ماشوم د ښې روغتیا لپاره چټک ګامونه واخیستل شي. ډبلیو ایچ او له دې مخکې پرون په یو بل ټویټ کې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب اغیزې ویجاړوونکي بللي او ویلي دي چې 40 میلیونه افغانان د خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان پولیس لا هم د سند ایالت په کراچۍ ښار کې له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي. منظور پښتین پر ټویټر په یو بیان کې په کراچۍ ښار کې د غورځنګ لغړو غوښتي دي چې د دې ناوړه چلند پر وړاندې غږ پورته کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیلې منیزې کاکړ پرون آزادۍ راډیو ته وویل شاوخوا 100 تنه افغانان لا هم په سند ایالت کې بندیان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن په یو بیان کې ویلي دي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان له زندانونو د افغانانو د خوشي کېدو په اړه له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری سره خبرې کړي دي. د راپورونو له مخې د پنجشیر محلي سندرغاړی موسی شاهین د طالبانو له بنده خوشي شوی دی. د هغه خپلوانو د امریکا غږ راډیو ته تایید کړی ده چې شاهین د شاوخوا 3 میاشتې بند له تیرولو وروسته پرون خوشي شوی او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه نه دي ویلي چې نوموړی ولې نیولی و. د مدني فعال او د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا په ګډون څو نور مدني او د بشري حقونو فعالان له هم له طالبانو سره بندیان دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن برازیل ته ورسید. تمه ده چې لاوروف به له خپل برازیلي سیال ماور ویرا سره خبرې وکړي. لاوروف داسې مهال برازیل ته سفر کوي چې د دې هیواد ولسمشر لویز ایناسیو لولا دی سلوا په اوکراین کې د سولې لپاره د منځګړتوب هڅه کوي. لولا د برازیل او چین په ګډون د څو هیوادونو د یو کلب د جوړېدو غوښتنه کړې څو د اوکراین او روسیې ترمنځ په سوله کې منځګړتوب وکړي. هغه د اونۍ په پیل کې له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د جګړې پارونو ته د پای ټکی کېږدي او د سولې په اړه بحث وکړي. او د اوکراین پوځ وایي سرتیرو یې پرون د ختیځې دونیسک سیمې پر لیمان، بخموت، افدیفکا او مارینکا ښارونو د روسیې څه باندې 6 حملې شنډې کړې دي. د اوکراین د پوځ ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل روسي ځواکونه که څه هم د پام وړ زیان وروښتی خو پر دې سیمو حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین پوځ همداراز وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې پوځ د زاپوریژیا پر یو شمیر سیمو د هوایي مدافع د S-300 سیستم په ذریعه 15 میزایل توغولی دی او 240 هوایی حمله کړي. د پاوتس په وینا په دې حملو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبل اوخته او ډیر ملکی تاسیسات ویجاړ شوي خو پاوز جزئیات نه دی ورکړي. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. پراپورونو کې به په کندهار او هلمند ولایتونو کې د زده کړو د بهیر د ځنډېدو په اړه جزئیات واورئ. په افغانستان کې د پرزیدلي جمهوري نظام پر پوځیانو د وژونکو حملو د تازه پیښو له اندېښنو به خبر شئ.
دغسې پیښې چې په وخت کېږي په کلیو په سیمو کې اکثره وخت شخصي خصومتونه یا شخصي رقابتونو په اساس داسې پیښې اوسي. دا نو جنایت ترسره کېږي په ټولنه کې طبعا انسانان ژوند کوي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د ښځو پر کار د طالبانو له بندیز وروسته مرستندوی ټولنې له هغه حالت سره مخامخ شوي چې د طالبانو په تیره واکمنۍ کې ورسره مخامخ وو.
موږ له موسسو او انجوګیانو څخه غواړو چې ماشومانو د پار لاس په کار سي او مرستې ورسره وکړي او له ملګرو ملتونو څخه غواړو چې د ماشومانو لپاره خپلې مرستې لا نورې هم چټکې.
په کونړ کې د کوکنارو کروندې له منځه وړل شوي او په کندهار کې جنایي پیښې په زیاتېدو دي.
مشرانګ لکه چې کورته خلک اوري غلاوې کوي اتاکشنان هم غلا کوي. موږ د امنیتي مسولینو څخه دا غوښتنه ده چې په یو خاص طرز عمل سره د غلاو مخه ونیسي.
په 15 دقیقې اونیز بحث کې د سمرقند غونډې او د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي د ورستیو هڅو په اړه بحثونه اوري.
دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلستا سکوربایم د ټکنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته په کندهار ولایت کې د طالبانو د پوهنې ریاست منی چې د پوهنې وزارت لخوا د دې ولایت د سیمه ایزو ښوونځیو او ښوونیزو مؤسسو د فعالیتونو د ځنډیدو امر یې ترلاسه کړی دی. د دې ښوونځیو د فعالیتونو د ځنډیدو خبر په هغه رسمي مکتوب کې یاده شوې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د کندهار او هلمند د پوهنې ریاستونو ته استولې دي. د طالبانو چارواکي وایي چې دا پریکړه د ولس شکایتونو ته په پام سره شوې ده. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لوري په دې اړه په یو خبر شوی رسمي مکتوب کې راغلي دي چې په کندهار او هلمند کې به تر هغه سیمه ایز ټولګي او د ښوونیزو موسسو فعالیتونه تړلې وي چې د دې وزارت لوري د څېړنې ټاکل شوی پلاوی د یادو پروژو په اړه څېړنې نوي بشپړې کړې. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان وکیل احمد متوکل هم دا مکتوب تاییدوي خو وایي دا بندیز لنډمهاله دی او د ستونزو تر حل وروسته به سیمه ایز ټولګیو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شي.
د ځینو ولسي شکایتونو پر اساس د ټولو تعلیمي موسساتو کارونه درول شوي دي، ماتل شوي دي، خو د وزارت مقام هیئت په خبرو ورسره اخطا دی ممکن دا خبره ژر حل شي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د یو سیمه ایز ټولګي ښوونکي ختیځ نوروز وایي چې تیره ورځ ورته د مسؤلینو له لوري د دغه ټولګیو د تړل کېدو امر شوی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې دغه ټولګیو د بیرته خلاصېدو په برخه کې جدي واوسي، ځکه په خبره کې تړلې پاتې کېږي زرګونه زده کوونکي به له زده کړو بې برخې شي.
او په زرګونو زده کوونکي په کښې درس وایه، نو دا دوم ځل دی چې په دغو ولایتونو کې د مالي ټولګیو په وړاندې تدریسي وقفه راځي. دې هیله چې زموږ د هیواد مسؤلین همدغه وقفه ځنډنۍ نه کوي او خپل دختر وروسته بېرته تدریسي جریان را پیل کړي.
که څه هم د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین ادعا کوي چې دا پریکړه د ولسي شکایتونو پر بنسټ شوې، خو د کندهار یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو ټولګیو کې په هغو سیمو کې چېرته چې ښوونځي نشته د دوی اولادونو ته زده کړې ورکول کېږي او په بندېدو یې دوی سخت خواشینی دي. د کندهار اوسیدونکي منیر احمد ازادي راډیو ته وویل
دا کار زموږ لپاره یو ښه خبر نه دی، په دې خاطر چې محلي ټولګۍ په ډېرو داسې لرو ځایو کې محلي سیمپونه شته چې هلته مکتبونه نشته او هلته ماشومانو ته د زده کړو زمینه نه برابر شوې، نو په دې خاطر سره موږ دغسې د محلي ټولګۍ بندېدو خوابدي کړي یو، خاصتاً په لرې ولسوالۍ کې، په لرې پرتو سیمو کې چې هلته ماشومان په هېڅ ډول زده کړو ته لاسرسی نه لري.
هڅه مو وکړه په دې اړه د هلمند د اوسیدونکو سره هم خبرې وکړو خو له هڅو سره سره ونتوانېدو. محلي ټولګي د افغانستان په هغه سیمو کې فعال دي چیرې چې ماشومان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري. یوازې په کندهار ښار او ولسوالیو کې شاوخوا 1500 محلي ټولګي فعال دي چې د یونیسف او نورو موسسو لخوا مالي ملاتړ کیږي. لا معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به دا ټولګي بیرته پرانیزي او کنه، خو دوی له دې مخکې د نجونو د منځنیو ښوونځیو د بندېدو خبره هم لنډمهال لپاره کړې وه، خو دا د شاوخوا 6 میاشتو په تېرېدو سره لا هم تړلې پاتې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 2:09
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 متره.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی وایي د پرزیدلي جمهوري نظام د امنیتي دفاعي ځواکونو هدفي وژنې لا هم دوام لري. نصیر احمد فائق دا خبره د پخوانیو ځانګړو ځواکونو د سرتیری ریاض احمدزی د وژنې په غبرګون کې پر خپل ټویټر لیکلې. احمدزی درې ورځې مخکې په جلال آباد ښار کې د خپل کور مخې ته په ډزو وشتل شوی. د هغه وژنې د طالبانو د حکومت د عمومي عفوې او تر خوا یې د ټولنیز امنیت دعوا تر پوښتنې لاندې راوستې. امید زهیرمل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې د لړۍ دوام ورځ تر بل اندېښنې لا ډېروي. تازه په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي په هدفمند ډول د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وژنه لا هم روانه ده. هغه پرون په خپله ټویټر پاڼه په جلال آباد کې د مخکنیو افغان ځانګړو ځواکونو د یو غړي د وژل کېدو په غبرګون کې د پوښتنې په شکل لیکلي، د طالبانو عمومي بخښنه چیرې ده؟ ریاض احمدزی درې ورځې وړاندې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د خپل کور مخې ته ووژل شو. هڅه مو وکړه چې د هغه له کورنۍ سره اړیکه ونیسو، څو د پېښې لا ډېر جزئیات روښانه شي خو بریالي نه شو. خو پر هغه برید دا اندېښنه او پوښتنه راپورته کوي چې ولې لا هم مخکینی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په نښه کېږي او تر شا یې څوک دي. د مارچ په 19 نیټه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له افغانستانه د باندې فعالیت کوي، د طالبان حکومت د مخکینی نظامیانو په وشنې او شکنجې تورن کړ. د کمیسیون په خپل راپور کې لیکلي وو، دوی ته رسیدلي راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیری او نظامیان په ډیر ظالمانه شکل نیسي، شکنجې کوي او بیا یې په ډیره بې رحمۍ له منځه وړي. خو د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد بیا وایي عمومي بخنه تطبیق شوي او هیڅ څوک ترې د سرغړونې حق نه لري. هغنن ازادي راډیو ته وویل
دغه سي پي سي په واقع کې په کلیو په سیمو کې اکثره وخت خصومتونه وي، شخصي خصومتونه یا شخصي رقابتونه په اساس د سي پي کې وسیدانو جنایت تر سره کې په ټولنه کې تبان انسانان ژوند کوي. د سي پي کې واقع کې خو هغه د سیاسي ملوزات په اساس نه وي، بلکې شخصي مشکلات او مسائل لري. دغه خلک سي په نظامیانو سړي غوزن ته بک گراوند هم لري، ستونزې هم لري.
خو د طالبانو د حکومت لدې ادعا سره سره د تیر کال پوري میاشت کې د بشري حقوقو د څار سازمان یو مستند راپور کې وویل طالبانو واک تل رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تری تم کړي دي. خو دا ادعا هم طالبانو رد کړې وه. تر خوای ازادي راډیو په تیر میلادي کال کې دوه مستند راپورونه خپاره کړل چې پکې د طالبانو لخوا په کابل، پروان، بغلان، کندهار، کونړ، هلمند او ننګرهار کې د وژل شوي او مخکینی نظامیانو کورنیو سره خبرې شوې او هغوی تایید کړې وه چې طالبانو یې د کورنۍ غړي وژلي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره هغه مهال هم په خبرو کې د خلکو د خپلواکۍ ادعاوي رد کړې وې.
د پرزیدلې جمهوری نظام د سرتیرو د وژنو د دوام او په دې برخه کې د اندېښنو په اړه مرسلین ارسلا د امنیتي چارو لشنون کې احمد خان اندر سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د طالب چارواکو دا ادعا تر کومه سمه ده چې د پخوانیو پوځیانو د هدفي وژنو علت تر ډیره شخصي دښمنۍ دي.
په لومړي سر کې باید دا ووایو چې په خپله د تیر حکومت یعنی د جمهوري نظام چارواکو او د امریکا متحده ایالاتو د ناټو د غړو وادو د افغانستان د وسوال پوځ د منصوبینو سره په بشانې توګه سره نازواني کړې ده او ځینې د جمهوریت د وخت لوړ رتبه جنرالان چې د په سر کې وو دوی یا بهر تل خارجان سره لاړل او یا دا توانمندي درلوده ووتل. نور زموږ ډېر نظامیان په وطن کې پاتول څه برخه ګاونډوي واتو ته لاړل چې په دې دوه کالو کې داسې ولیدل شول چې د طالبانو هغه د عفو عمومي فرمان په سمه توګه عملی نه شو او په ډیرو ولایتونو کې چې شاید ډیر رسنوی ته هم نه رسیدي زموږ نظامیان وزور شول، وزپل شول، ووژل شول او د وطن فرار ته مجبور کړل شول. اوس چې دغه دفي وژنې بیا هم په ډیرو ولایتو کې کیږي، کسم د افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي چې په خوې د ته د قومي او د ځینو ستونزو د امنیتي ستونزو رنگ ورکړي. خو اوس دغه هدفي وژنې باعث دي کی چې نظامیان هغه ژوند او امنیت نور هم په خطر کې سي. له بلې خوا په بهر کې زموږ ځینې پخوانی چارواکي او نظامیان جنرالان چې د جبهه اعلان کړی ده دلته شاید ډیر په افغانستان کې هغه نظامیان ته د دوی دغه ځینې شعارونه ډیر په ضرر تمام شي.
د طالبانو حکومت ځینې چارواکي په دې وروستیو کې په ځینو نړیوالو سیمایزو ناستو کې دوی د مسؤلیت خبره کوي. دوی وایي چې دوی یو مسؤل حکومت په توګه عمل کړی دی، نو که داسې هدفي وژنې دوام پیدا کوي او دوی په وضعیت باندې کنټرول نه لري یا قصدن داسې کړنې کوي، نو طالبان واقعا څونه د یو مسؤل حکومت په توګه مطرح دي اوس فعلاً د افغانانو لپاره؟
د طالبانو د حکومتداري په سر کې هم لوی مشکل دا و چې هغه خپل جنگي قومندانان چې په هغه ولایتو کې جګړه کوله له پخوانی نظام سره هغه د والیانو د قومندانانو د امنیت درېسانو په توګه نور چارواکو په توګه حکومرل چې هغه خپل د اسلامي امارت نومر بد کړی دی. تا چې څنګه کړی په ډېر ځای کې وژنې کړي دي. هر څوک د خپل ولایت نه خبر دي، زه کولی سم د خپل ولایت پاک لري معلومات وړاندې کوم، مګر معلومیږي چې هغه ولایتي چارواکي سم اطاعت نه کوي او په خپل سر هم ځینې عملونه ترسره شوي چې دوی بیا د قومي بڼه ورکوله. زما په اند که چیرې د دغسو کړنو مخ ونه نیول شي دا به واقعا یو لوی ناورین یو نړیوال داسې بشری ادارې هغه ادارې چې د بشر د حقوقو ملاتړ دي هغه به خپل غږ نور هم لوړ کړي. د دې د مخنیوي لپاره د افغانستان د اوسنی حکومت نه موږ هیله لرو چې د خپلو امنیتي او کشفي ارګانونو په ولایاتو کې باید څېړنه وکړي. هغه خلک چې اوس هم غواړي چې افغان وژنو کې د غو د مخنیوي لپاره د غو د کارونو د لرې کولو لپاره د ګوښه کولو لپاره باید اقدام وشي. هر څه له سره سوي دي، نوی نظام ده، شرعي قوانین چلیږي، اساسي قانون نشته، نور شاید د قضایي قوانین هم ډېر نوی او د شریعت کار سره کېږي. ځینې ستونزې په لومړیو سرو کې وي، خو اوس زه باور لرم چې باید طالبان لکه څنګه چې مشر هم رضایت نه خدای باید کوشش کړي چې یو ښه حکومتداري ته مخه کړي. دا د افغانانو په ګټه هم نه ده او د افغانستان د اسلامي امارت عمر هم لنډوي.
د امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندړو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو د اوکراین د جګړې اړوند په روسیا کې مخالفتونو ته. د روسیې یوې محکمې هغه خبریال په 25 کاله بند محکوم کړی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په مسله کې د کرملین له سختو منتقدانو بلل کېده. د دغه خبریال چې د روسیې او برتانیا دوه ګونی تابعیت لري، د برتانیا حکومت د محاکمې او پربند محکومېدو په وړاندې سمدستي غبرګون ښودلی او د محکمې لخوا هغه ته دغه سزا یې د روسیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو سخته سزا بللې ده. نوریاس نوري په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د موسکو محکمې نن خبریال ولادیمیر کارامورزا چې د روسیا او برتانیا دوه ګونی تابعیت لري او د کرملین یو تر ټولو سرسخت منتقد بلل کیږي، د خیانت او نورو مواردو په تور په 25 کاله بند محکوم کړ، خو نوموړي پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. د موسکو ښار محکمې چې نن دوشنبه نوموړی محاکمه کاوه، سالون له خبریالانو، ډیپلوماتانو او د هغه ملاتړو ډکو. کارامورزا چې څه باندې یو کال مخکې د روسیې د وسلوالو ځواکونو په اړه د غلطو معلوماتو د خپراوي په تور نیول شوی، خبر نږدې دوه ځلې چې د زهرو په وسیله مسموم کړای شوی او له مرګ بچ شوی دی. خبریالانو ویلي کارامورزا چې د محکمې په خونه کې د شیشې تر شا غلی ناست او د قاضي خبرې اورېدلې، د اعتراض په توګه روسیه به آزاده شي شعار ورکړ. د روسیې خبری رسنیو د هغه د مدافع ټیم د یوې غړې ماریا اسمونت له قوله ویلي چې وایي د دغه پریکړې په وړاندې به د استناف غوښتنه وکړي، ځکه د دوی په باور په هغه کې یو شمېر حقوقي سرغړونې شوې دي. د محکمې د دغه پریکړې په وړاندې نړیوالو سمدستي غبرګونونه ښکاره کړي او د دغه خبریال د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. د برتانیا حکومت د محکمې دغه پریکړه د روسیې په معاصر تاریخ کې د هغه چا لپاره تر ټولو سخته سزا بللې چې د اوکراین پر ضد د روسیې د جګړې په وړاندې پر کرملین انتقاد کړی دی. د برتانیا حکومت په یو بیان کې ویلي یو 40 کلن کارامورزا ته چې د درې اولادونو پلار دی، د سیاسي انګیزې پر اساس دغه سزا ورکړل شوې ده. په بیان کې همدارنګه ویل شوی چې په برتانیا کې د روسیې سفیر احضار شوی او برتانوي چارواکي غواړي دا موضوع روښانه کړي چې برتانیا د ښاغلي کارامورزا محکومېدل د عادلانه محاکمې د حق په ګډون له بشري حقونو څخه د روسیې له مسؤلیتونو سره په ټکر کې بولي. بیان زیاتوي نوموړي په زړورتیا پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی، هغه چې د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشور څخه بربنډه سرغړونه بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر ولکر تورک له روسیې غوښتنه کړې چې له ځنډ پرته د کارامورزا خوشې کړي. هغه ویلي نوموړي ته ظاهرا د هغه څه په خاطر سزا ورکړل شوې چې هغه په آزاده توګه د عقیدې د څرګندولو له حق سره تړلې ده. ښاغلي تورک په یو بیان کې وویل هیڅوک باید د بشري حقونو د آزادۍ له حق څخه محروم نشي او له روسي چارواکو غواړي چې نوموړی ژر تر ژره خوشې کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د دغه قضیه په اړه په موسکو کې خبریالانو پوښتنو ته له ځواب ورکولو ډډه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وای د خځو پر کار لبندیز وروسته ملګری ملتونه او نور مرستندوی ټولنې د طالبانو د لومړی پړاو وکمنې له انتخابونو سره مخامخ شوې دي. د شبکې په یو تازه راپور کې ویلي چې طالبانو په 1990 لسیزه کې هم مرستندونکي بنسټونه اړکړي وو چې د موافقې تحریم او په پام کې نیولو لمنځه یو انتخاب وکړي. له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي و چې د ښځو پر کار له بندیز وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدو او له خلکو سره د مرستې کولو او خپلو اصولو ته د پابندۍ ترمنځ د دوی په ټکو یو وحشتناک انتخاب ته اړستل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
ځینې افغانان وایي له سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دي، ګټه وټه نه لري او بشري مرستو ته اړ دي. د نیمروز ولایت اوسیدونکو بانو ازادي راډیو ته وویل طالبانو په پوهنې وزارت کې له کار څخه منع کړې او اوس له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
قبل از طالبان ما محصل وم.
د طالبانو تر اتاق مخکې محصل وم او په پوهنې وزارت کې مې کار کوم، خو زه یې له وظیفې منفکه کړم. له هغه وروسته زه حاضر یم چې خپل یو بډوډۍ خرڅ کړم. اوس هم که څوک وي حاضر یم چې په دې خاطر 50,000 افغانۍ راکړي چې زه د خپلو سترګو درملنه او له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړم.
د کندهار ولایت اوسیدونکو محمد منصور هم وایي چې دوه کلن ماشومې په خوارځواکۍ اخته شوی او د ښه کېدو لپاره یې تمه لري چې مرسته کوونکي بنسټونه مرسته ورسره وکړي.
خصوصا موږ له موسسو او انجوګیانو څخه غواړو چې ماشومانو ته د پاره لاس په کار سي او مرستې ورسره وکړي، او له ملګرو ملتونو څخه غواړو، له نړیوالو سازمانونو څخه غواړو چې د ماشومان لپاره خپلې مرستې لا نورې هم چټکې.
په ورته وخت کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د ښځو په کار بندیز ملګري ملتونه او نور مرسته رسوونکي بنسټونه د طالبانو د لومړي پړاو واکمنۍ له انتخابونو سره مخ کړي. دا شبکه چې د پالیسي په برخه کې ځان یو خپلواک بنسټ معرفي کوي، د دوشنبې په ورځ په خپل خپاره کړي راپور کې ویلي چې طالبانو په 1990 لسیزه کې هم مرسته کوونکي بنسټونه اړ کړي وو چې د موافقت، تحریم او په پام کې نه نیولو لمانځه یو انتخاب وکړي. په دې راپور کې دغه شان ویل شوی چې د طالبانو اوسنی اصول د دې ډلې د لومړنۍ دورې له لیدلوري سره ورته دي، او دوی باور لري چې په ټولنه کې د ښځو د فعالیتونو په محدودولو سره د بې نظمۍ او ګناه مخه نیسي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه زیاتوي چې د بشري مرستو رسوونکي بنسټونه له دې مفکورې سره مخالف دي او له ښځو پرته په عادلانه او ګټور ډول د مرستو ویش ناممکن بولي. د دې راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم پوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. تیره اونۍ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم ګواښ وکړ چې د ښځو په کار له بندیز وروسته چې د اپریل له 4 وروسته د طالبانو لخوا وزه شو، اړ دي چې په افغانستان کې د پاتې کېدو او له خلکو سره د مرستې او یا هم خپلو اصولو ته د پابندۍ ترمنځ یا وحشتناک انتخاب وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا وطنبای وه هم ویلي چې د راتلونکي میلادي میاشتې تر 15 نیټې په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ارزوي. که څه هم طالبان په مرسته رسوونکو موسسو کې د ښځو په کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله بولي، خو له دې بندیز وروسته ځینو مرسته کوونکو بنسټونو تر یوه بریده یا هم خپل ټول فعالیتونه درولي او د بیا پیل لپاره یې ښځو ته د کار د اجازې ورکولو شرط وړاندې کړی.
facebook.com/azadiradio د کندهار اوسیدونکو په دې ولایت کې د غلاو او نورو جنایي پیښو له زیاتېدو شکایت کوي. خلک وایي غله د طالبانو په جامو کې د موټرو او موټر سایکلونو د غلا کولو ترڅنګ له خلکو ټلیفونونه پورته کوي او له ښځو د تلاشۍ په نوم پیسې او نور قیمتي توکي اخلي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په تیر یو کال کې د غلا او نورو جنایي پیښو په تړاو نږدې 2,000 کسان نیولي او زنداني کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د کندهار اوسیدونکو وایي هر ورځ په دغه ولایت کې د غلا او نورو جنایي پیښو سره مخامخ کیږي. د کندهار درې تنه اوسیدونکي چې نغواړي نوې خپور سي ازادي راډیو ته وویل غله د وسلې په زور له خلکو نغدې پیسې، موټر، موټر سایکلونه او موبایلونه اخلي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د وسلوالو غلو مخه ونیسي.
موټر سایکلان تلیفونان هم لکېږي، موټر سایکلان ورکېږي، نو مسجد کې موټر سایکلان غلا کېږي. خپل منځ هم نس کوي. موږ د حکومتي مسؤلینو ته داسې غواړو چې دوی باید د غله ټینګ کړي، هغه ته یو جزا او یو دغه وایي.
خلک د کور سوزي وسایل باسي شیره باسي خپل ضرورت لپاره هغه پر لارې دی نه وخت راسي مرسیکل ځنګ خپل کیږي په وضو کې دغه کیسه د فشار کې دغه وزر ډیر سره خیال کوم مرز ګران والی صاحب صدقه ایله لرو چې خپل طالبان ته امر وکړي چې دغه امنیت ونیول سي او د غزمی وکړي چې د خلکو مخنیوي وسی
مرشغ لا کیږي مرسیکلنګ لا کیږي کورو ته خلک اوړي غلاوي کوي اتاک شنان هم غلا کیږي مرز د امنیتي مسلمان څخه دا غشتنه ده چې په یو خاص طرز عمل سره دغه غلا او مخه ونیسي
بلخوا طالب چارواکي هم نه چې په دې ورستوي کې د طالبانو د لباس څخه په استفاده یو شمیر کسان له خلکو په ځانګړي توګه میرمنو څخه د تلاشی په نوم تلاوي پیسې موبایلونه او نور قیمتي توکي اخلي یو طالب چارواکي چې نه غواړي نوم یې خپور سي رسنوي ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې د غلا دغه ډول پیښې د کندهار ښار په مختلفو ناحیو کې رامنځته شوي
د طالب په جامه کې بس غټه ژری پاج لنګوټه تړلی نو تو پنچو مخابره مور سره یې داسې شو رواني ورته وی درې شو زه توای و تاسو د ایشان یا سو دا رقم تاسو چې صاحب ژی پټاو کړی دی داسې راپورت چې جر کو یاد یو ځواله زنګ راولې چې دی راولې نو بل شو راپورت کې کرابلې او بدرې سر خبر کې داسې یو وشه ځای و درې تو پنچا پر ونی سي نو ور چار څه درلو دل هغه ټوله ځنی اخی معلوم نه کله په یواز کې کله په بلاوز کې د کیک دی تا معلومات نه خو دا کوم شو چې اقرار کړی دی غو داسې اقرار کړی دی چې دا غټ سړی دی پاینو مینه کې بیا یو ځای انجن پورته کړی و نو شان یم ځنی اخی یو کوټه بیول و نو بل ځنی بیا مر سره کړی و پاروز کې چم کړی او چا درلوسه چرانه در کړی چې دا سره کم دی
پاینی وخت کې کندهار کې د طالبانو د حکومت چارواکي وای په تیرې وکال کې د غلا او نور جنایي پیښو په تړاو 904 کسان نیولې او زنداني کړې دي د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیت کمانډاني ویان مولوی محمد صابر وای لدی جملې 903 کسان یوازې د غلا او 804 کسان د انسان تښتونې په تړاو نیول سوي دي
د قاتل په مزنونیت په تعداد نسل وېشتنه نیول سوي د موټرونو موټر سایکلانو منزلونو او اجناسو د غلا په مزنونیت په تعداد 903 تنه نیول سوي د انسان تښتونی په مزنونیت په تعداد 903 تنه نیول سوي د جیل او تزویر په مزنونیت په تعداد 90 تنه نیول سوي د ټولو مزنونینو تعداد 904
په کندهار کې د طالبانو لخوا په خبرو سو ویډیوګانو کې چې د غلا په تور د نیول سو کسانو لې اعترافات او اخصل سوي لیدل کیږي چې تر ډیره د غلا د پیښو د زیاتوالي علت بیکاری او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت دی
او دا هم د خبرونه ورستای راپور په کونړ کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې په ډیر لسول سوالیو کې شاوخوا 200 جری بمځکه لکوکنارو پاکه کړې ده امنیتی چارواکي وایي چې پاتیزم کې به هم لکوکنارو پاکی شي د ازادي رادیو خبريال راپور راکوي
د کونړ امنیت قومندانې بیان فرید الله دهقان ازادي رادیو ته ویل د ولایت په ډیر لسول سوالیو کې په 400 جری بمځکه باندې کوکنار کرل شوی وو چې لنیم زیاتی لمنځه وړي او ننی هم غازی آباد ولسوالۍ کې شاوخوا ډیر چری بزمکه باندې د کوکنارو ولاړ کښت محوه کړ
کونړ کې 15 ولسوالۍ د جمعې څخه په 14 ولسوالۍ کې په 340 جری بزمکه باندې کوکنار کرل شوې دي چې د حمل د لسم تاریخ باندې کمپین شروع دی په کمپین کې تر دې دمه پورې موږ څه د پاسه 200 جری بزمکه د کوکنارو کښت نه پاک کړی ده او باقي به ان شاء الله د میاشتې تر اخیره پورې د کوکنار محوه د منځه یوړل شي
کاروانګر بیا وای دوی د مجبوری او غریبۍ لامل کوکنار کرلی وو خو طالبان راغله لوټولي ورته لمنځه یوړل نه ورته بدیل ورکړل شو او نه هم ورسره د مرستو ژمنه وشو د غازی آباد ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي
نوم خان زمان ملک دې د ترسان اوسیدونکو ما زموږ سره د سرکونو زموږ سره د اوبو د سکمو زموږ سره د کومکونه یا څو کړی شي سکولم په سرو غرمو واره ناشتي سرکم وران دې نه نه پیټي په شامان راوړي سي مګر خراب په تورا بيو
دونکو نوم خان ګل دې په دې منطقه کې غریب غربه خلک اوسېږي زکه چې دلته اوبه نشته د اوبو کم بوتي دا باید په دې په بدل کې موږ ته پیپ سکیم کارو کې دغه مکتب د مخامخ پور غلطه دغه مکتب د موږ ته جوړ کې چې بچیان په دغه خیمو کې اوسېږي توخمونه دې راترا کې نقدي کوم مګ درا سره وکینو دغه غوښتنیم دی د پیپ سکیم دغه کوڅه دراته پخې کی
په کونړ کې طالب چارواکي بیا وای د خلکو ستونزې او غوښتنې به خپل مشران او مرستندوی ادارو سره شریکی کړي د طالبان د حکومت د کورنۍ چار وزارت وای د تیر کال د دلوي میاشتې لومړی وسخې په ټول هیواد کې د کارل شو کوکنارو د ویجاړولو کمپاین پیل کړي او تر اوسه په وزره جری بزمه کولاړ کوکنار محوه کړی دی کارپوهان وای د افغانستان په روان اقتصادي بحران کې بزګرو ته د کوکنارو کښت د ویجاړولو بدیل نه ورکول به د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړي او په هیواد کې به د بېوزلۍ کچه نوره هم لوړه کړي نو نړیوالو مرستندویانو ته پکار دي چې د بزګرانو د کړاوونو لا زیاتېدو مخنیوي لپاره